دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمې بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې موږ پامیر ساحل او ملیحا امیر ساده هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم تر خبرو خو اول خبرونه بیان ده ملیحا امیر زاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی په پیښور کې د ډیپټی کمشنر دفتر په حکم په ښار کې د جماعت الدعوه ډلې مرکزی دفتر تړل شوی. پاکستان په هند کې خپل سفیر د هغو رپورټونو پس د مشورې لپاره راغوښتي چې ګواکې په هند کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول شوي او د امریکا د دفاع وزیر په ایران تور لګولی چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې ناکام کوشش کوي. تفصیل: د پیښور د ډیپټی کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندې اسلامي ډلې د جماعت الدعوا د پیښور مرکزی دفتر تړل شوې ده. مشال ریډیو ته د مارچ په 15 رسیدلی یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده. د دې سربېره د دې ډلې د دریو مدرسو او دوو جماعتونو انتظام د پیښور اوقافو محکمو ته حواله شوې ده. د دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلي چې دا ګامونه د مارچ په 9 پورته شوې دي او د جماعت الدعوا سره تړلې ډلې فلاح انسانیت فاونډیشن دفتر هم بند کړل شوې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وای په هند کې خپل سفیر تر هغو رپورټونو پس د یې د سلا مشورو لپاره راغوښتي دي چې ګواکې په نوې دلی کې پاکستاني سفارتي عمله او کورنۍ ځورول شوې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې اونیسې خبرې غونډې ته وویل دا فیصله تر هغې وروسته کوي چې په نوې دلی کې پاکستاني او چارواکو او کورنۍ خبر ورکړ چې ځورول شوې دي. هند دغه تورونو په اړه لاسې نه دي ویلي، خو د هند بارنو چارو وزارت ځینو ناڅرګندو چارواکو هندیو رسنو ته ویلي چې په اسلام آباد کې هم د هندیو سفارتکارانو ځورونه زیاته شوې ده. پاکستاني رسنۍ وایي په کلا سیف الله کې په یو کور کې 14 شوي چې پکې 2 کسان وژل شوي او 9 ژوبل دي. دونو اکسپرس ټریبیون رسپانو د چارواکو په حواله لیکلي چې دا پیښه تېره شپه شوې خو تر اوسه معلومه نه ده چې د چاودنې علت څه دی. رسنۍ وایي په ژوبلو شوو کې ښځې او ماشومان شامل دي چې د کلا سیف الله هسپتال ته وړل شوي. چارواکو رسنو ته ویلي چې د چاودنې له کبله د کور ودانۍ ړنګه شوې ده. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نیټو پر طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ تیر مازیګر په برسلز کې خبري غونډې ته وویل د کابل لخوا طالبانو ته د سولې ډېر واضح وړاندې شوي، نو هغوی یې باید ومني.
د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بېله کوم قید و شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني.
ستولتنبرګ وویل دا که ټول طالبان نه وي نو د هغوی ځینې کسان خو به ضرور د سولې خبرو ته تیار وي، نو دا کار باید وکړي. نو تر دې مخکې د نهې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس افغانستان ته د سفر په وخت خبریالانو ته ویلي چې ځینې طالبانو د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې په ډرون برید کې د داعش یو مشکوک وسلوال او درې ماشومان وژل شوي دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پایلټه الوتکې د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ریچلام سیمه کې برید کړی دی. نوموړي وویل دا نه ده معلومه چې ماشومان د روزنې لپاره له دغه وسلوال سره ول او که خپلوان یو. تر اوسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په ایران تور لګولی چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې ناکامې هڅې کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی غواړي په مې میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې د بل ځل لپاره واک ترلاسه کړي. ماتیس د مارچ په 15 د منځني ختیځ او افغانستان تر دورې پس واشنگتن ته د واپسۍ په وخت خبریالانو ته وویل چې ایران د عراق په ټاکنو کې د لاسوهنې کوشش کولو سره د روس په لاره روان دی. د میټس دغه خبرو هغو تورونو ته په اشاره وه چې ګواکې روس د امریکا، فرانس، مکسیکو او نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. ایران تر اوسه د دغو تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي، خو پخوا یې په عراق کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د سعودي عرب ولی عهد د مارچ په 15 په دې خبره ټینګار وکړ چې که ایران اټومي وسله جوړوي نو دوی به هم جوړه کړي. دا خبره ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سی بی ایس ټی وی سره په یو مرکه کې وکړه چې پرون یې یوه برخه خپره شوه. تهران په سلاغې سمدستي د نوموړي څرګندونې غندلې دي. ولی عہد محمد بن سلمان په مرکه کې ویلي چې سعودي عرب اټومي بم جوړول نه غواړي، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې که ایران اټومي بم جوړ کړي نو دوی به هم زر تر زره جوړ کړي. دغه ټوله مرکه به د مارچ په 13 خبره شي. ایرانی ټی وی خبر ورکوي چې د هیواد د بارنو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویل چې ولی عہد یو ناپوه کس دی چې یوازې دروغ وایي، ترخې خبرې کوي او په سیاست نه پوهیږي. د مارچ په 15 د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوي چې د شام حکومتي ځواکونو او ائتلافي ملیشې د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو لپاره د یو کمپین په ترڅ کې په ښځو، جینکو او سړو جنسي تیری کړی دی. ملګرو ملتونه وایي دا کړنې د جنګي او انسانیت خلاف جرمونه دي. د ملګرو ملتونو پلټونکو په یو رپورټ کې ویل دوی ته معلومه شوه چې د شام په کورنۍ جګړه کې د یاغیانو ډلو هم د جنسي ځورونې جرمونه کړي دي، خو د هغې شمېر دومره زیات نه دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د اسلامي دولت وسلوالو ښځې او جینکۍ د زنا په تور هم سنګسار کړي، جبران یې واده کړي او هم جنس پرسته نارینه هم ځورولي دي. د امریکا د فلوریډا ریاست په نړیوال پوهنتون کې د مارچ په 15 د لارویانو یو پول راغورځېدو په پیښه کې 4 کسان وژل شوي دي. دا خبره د فلوریډا انتظامی چارواکو کړې ده. د پیښې په وخت د پول لاندې ټرافیک زیات و چې ګاډي په قطارونو کې ولاړو. د فلوریډا چارواکو په یو خبري هونډه کې ویل چې د پول په غورځېدلې ملبه کې 8 ګاډي ګیر پاتې دي او 9 ژوبل کسان هسپتال ته رسول شوي دي. او د امریکا د خزانه وزارت پر 19 روسي وګړو 15 روسي کمپنیو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. چارواکي وایي دا بندیزونه د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د روس ته لاسوهنې او په امریکا د انټرنیټي بریدونو په سر لګول شوي دي. د مارچ په 15 د اعلان شوو بندیزونو له مخې هغه 14 کسان په نښه شوي دي چې تیره میاشت د امریکا ځانګړي پلټون کې رابرټ میولر تورن کړي وو. د امریکا په نوو بندیزونو کې د روس استخباراتي اداره هم په نښه شوې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل ویان د ملیحا امیرزاده. د خیبر پختونخوا حکومت د جماعت داوه ډلې پر ضد اقدامات کړي. یو شنون کوي وايي
What Pakistan is doing now should be applauded.
پاکستان د ډیپلوماټانو د ځورولو په تورونو پورې کولو له هند خپل سفیر هیواد ته ورغوښته چې مشورې ورسره وکړي. د پېښور چارواکي وایي 1340مه دفعه یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې د مخنیوي لپاره نه ده لګولې. د خوست ولایتي شورا وکیلان او فعالان وایي په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د روغتیايي خدمات میسر نه دي.
د خوست ولایت کې ولسونه د عامو صحي خدماتو نه دي برخمن.
امریکایي ولسمشر ویلي ښایي روسیه په برتانیا کې د استخباراتي ایجنټ او د هغې پر لور د کیمیاوي موادو د کارولو تر شا وي. شنن یو تبصرې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د خیبر پختونخوا حکومت د جماعت داوه ډلې یو مشر، یو شمیر دفترونه او ورسره تړلي ځینې مدرسې بندې کړې دي. پرون مشال راډیو ته رسیدلی یو حکومتي فرمان ښودلی چې دا اقدام روانه میاشت شوی دی، خو چارواکي د دې فرمان په اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا ګام پر پاکستان د نړیوالو تر فشار زیاتېدو وروسته شوی. په فبروري کې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه وکړه چې پاکستان به د جون په میاشت کې د ترهګرو د تمویلونکو هیوادونو په خړه لیست کې واچوي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
مشال ریډیو ته د مارچ په 15 رسیدلی یو سند ښیي چې د خیبر پختونخوا سر ښار پېښور د ډیپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې جماعت داوه ډلې پېښور مرکزی دفتر تړل شوی دی. همداراز د دې ډلې د درې مدرسو او دوه جماعتونو انتظام د پېښور اوقاف محکمې ته حواله شوی دی. د یاد دفتر په نوټیفیکیشن کې راغلی چې دا ګامونه د مارچ په 9 پورته شوې دي او د جماعت داوه سره تړلې ډلې فلاحي انسانیت دفتر هم بند کړل شوې ده. په سند کې ښکاري چې دا د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي له دفتره د مارچ په 12 د کمشنر دفتر ته د معلوماتو لپاره لیږل شوې ده، خو هغه پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی نه غواړي په دې اړه وغږیږي ځکه چې په وینا یې د راز معلومات دي. خو مشال ریډیو ته رسیدلی د دې نوټیفیکیشن کاپی څرګندوي چې په څمکنو کې مدرسه الاسریه انقلاب، مدرسه اسمالیه بدای او په میرا کچوری کې مدرسه تحفظ القرآن واک له جماعت داوه ډلې اخیستل شوی دی. په امریکا کې د ولسن سنټر تحقیقاتي مرکز سیړونکې مایکل کوګلمن وایي نړیوالو فشارونو پاکستان مجبور کړی چې په نړیواله کچه ترهګري اعلان شوو ډلو خلاف لاس په کار شي. داغه په خبره اسلام آباد باید دا چاره پسې روانه وساتي.
پاکستان چې اوس مهال څه کوي دا باید وستایل شي. د ترهګرو ډلو سره تړلو مدرسو خلاف یې ځینې د پام وړ ګامونه اخیستي دي، خو زه ویره لرم چې کله نړیوال فشار کم شي نو نوې خیریه ادارې به په نویو نومونو او نوې بڼه راښکاره شي. فکر نه کوم چې پاکستان به حتماً د هغو نوو ډلو خلاف هم ګامونه واخلي.
د جماعت الدعوه ډلې بنسټګر حفیظ سعید دی چې په هند کې د حملو په پلانولو تورن او امریکې لخوا ترهګر اعلان شوی. لس میلیونه ډالر انعام یې هم پی ایښی دی. خو ناکټه اداره چې په پاکستان کې د کلدم تنظیمونو لیست او د هغوی پر فعالیتونو نظر ساتي، لا هم حفیظ سعید او یا هم جماعت الدعوه ډله په دې لړ کې نه دي شامل کړي. د افغانستان او پاکستان په اړه د یو څېړنیز کتاب From Cold War to Gold War لیکوال عاصم یوسفزی وای پاکستان ذکر د جماعت الدعوه خلاف لوی ګامونه ناخلی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې ل پراخېدو اندېښنه لري.
پاکستان تر اوسه پورې د سو دهشتګردو خلاف پاکستان ډېر ښه کار روا کړی دی، په دې کې شک نشته. خو سو پورې چې دا کم دهشتګردي چې کم تا ګډ او بیډ طالبان او ګډ او بیډ دهشتګرد چې کم یو تفریق نه چې پاکستان کې کیږي، نو د هغې په سلسله کې مونږ دا کتلی دی چې پاکستان د هغوی خلاف سداسې غټ ګامونه نه دي پورته کړي. دې وخت کې خو دا وینا لږه مشکله ده په دې وخت کې چې آیا د دې اقداماتو به سر داسې غټه نتیجه روزي او کرو به نه دي.
پاکستان په پنجاب صوبه کې هم د جماعت الدعوه ډلې ځینې اړوند ادارې او مدرسې بندې کړې وې. دا ګامونه تر هغې وروسته واخیستل شول چې په فروری میاشت کې پاکستانی چارواکو ومنله چې که په خپله خاوره یې د وسلوالو ډلو د پیسو را جمع کولو مخه ونه نیوله، نو د جون په میاشت کې په هغه لیست کې د شاملېدو سره مخ کېدای شي چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیواله اداره به یې جوړوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستان له هند څخه خپل سفیر د مشورو لپاره هیواد ته وربلل دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اونیزې خبری غونډې ته کړې. فیصل تور پورې کړې چې په هند کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول کیږي. هند په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت ځینو چارواکو یې هم پر پاکستان ورته تور پورې کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبری غونډې ته وویل پر احتجاج او شواهدو سربیره یې د هند له لوري مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تور پورې کړ چې په نوې دلی کې پاکستانی ډیپلوماټان ځورول کیږي. ډاکټر فیصل وویل د دې په غبرګون یې په اسلام آباد کې هندي سفیر جی پی سنگ د بهرنیو چارو وزارت ته وروغوښت او ورته یې سخت احتجاج وکړ. ډاکټر فیصل دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې په هند کې پاکستانی سفارت ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې ښیي د ډیپلوماټانو ګاډو پسې پر موټرسایکل سپاره کسان ځي او د ګاډو مخې ته یې نور موټر ورو روان دي چې د دوی رفتار ورو کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په خبری غونډه کې وویل دا د ډیپلوماټانو قصدي ځورونه ده او د دوی پر شکایتونو سربیره دا ډول پیښې په بیا بیا شوې دي. په هند کې د پاکستان ډیپلوماټانو ویلي چې د ځورونې تازه پیښې د سه شنبې او چهار شنبې پر ورځو شوې دي او په تیرو دوو اونیو کې له 15 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دې تورونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د وزارت ځینو چارواکو د نوم نه ښودو په شرط د هندو ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې د هندیو ډیپلوماټانو د ځورونې پیښې زیاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې د جمعې پر سهار د چارواکو په حواله ویلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په پاکستان کې هم د هندیو ډیپلوماټانو د ځورولو پیښې روانې دي. دوی زیاته کړې چې په نوې دلی کې شوې پیښې ښایي د اسلام آباد د هغو غبرګون وي. د ډیپلوماټیکو او سفارتي اړیکو په اړه د ویانا کنوینشن وایي چې د ډیپلوماټانو ساتنه او امنیت د کوربه هیواد ذمہواري وي. د هغوی امنیت ته ګواښ یا ځورونه د ډیپلوماټیکو قوانینو خلاف ورزي بلل کیږي. هند د پاکستان لخوا د مشورو لپاره د سفیر وربللو په غبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو د کنټرول پر کرخه او په کشمیر کې د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو تعلقات له تیر شاوخوا یو کال راهیسې خراب دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
جمهوریت خبرونه په راتلونکي غړی کې اوري. د پېښور چارواکي وای په ښار کې یو سلسله سر مختمه دفعه د پښتون تحفظ غورځنګ د راتلونکي جلسې د مخنیوي لپاره نه ده لګولې. د چارواکو تیر ماښام تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې پر ټولنیزو رسنیو له حکومتي فرمان څخه دا معنا اخیستل شوې چې ګواکې د کېدونکې جلسې مخې ته د خنډ لپاره جاري شوی دی. هلته د پښتون تحفظ غورځنګ غړي وای ښایي د پېښور جلسه پر خپل تاریخ ټاکلی تاریخ ونه شي. بشیر ګواک معلومات راکوي.
د خبر پښتونخوا چارواکي پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو خپرې شوې هغه اوازې بې بنیاده بولي چې وایي د پېښور کمشنر د دفاع یو سل څلور څلوېښت په لګولو سره کرفیو یا ګرځبندیز عملي کړی او په دې توګه غواړي د پښتون تحفظ غورځنګ د راتلونکي جلسې مخه ونیسي. د پېښور ډیپټي کمشنر شاهد علي د مارچ په 15مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې دوی یوازې د هوایي میدان خواوشا سیمو کې د هوایي ډزو مخنیوي لپاره دفع یو سل څلور څلوېښت لګولې ده. داغه په خبره دا دفع به تر هغې پورې نافذ وي تر څو چې دلته د پاکستان هوایي ځواکونو روان تمرینونه نه وي بشپړ شوي. هغه د تمرینونو د ختمېدو نیټه واضح نه کړه. نوموړي زیاته کړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ د جلسې مخنیوي لپاره دا کار نه دی شوی.
کرفیو ورفیو نشته ما کور کې کرفیو څه ضرورت راځي کنه او هوایی فایرین چې نه په هغه باندې کې دغه د فاکس شو ولسته ایریل فایرین چې هم نه په هغه باندې دی د کایټ فلاینګ نه پتنګ بازی سره په دې باندې د ایرپورټ په سایډ باندې د سیم کې غره کیږي د ایرپورټ سره اکټیویټیز اکټیویټیز یو پرکټس وغیرہ نو په هغه کې چې نه انټرفیر نه هغه د وځي.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشرانو تیر اونۍ په بلوچستان کې تر جلسو کولو وروسته اعلان کړو چې په پېښور کې د مارچ په 15مه یو لوی جلسه کوي. د بلوچستان تر ناسو وروسته هلته پولیسو د غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی و. دوی ویلي چې حکومتي خنډونه یې مخه نشي نیولی. د پېښور جلسې یو منتظم طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې کېدای شي د دې ناستې وخت بدل کړي خو په باړه کې راتلونکي جلسه به دوه ورځې وروسته په خپل وخت کېږي.
ممکنه دا ده چې دا وځنډولی شي ځکه چې د دویشتم تاریخ نه لیکم اپریل پورې د یونیورسټو د کالجونو د پسرلي چوټیانې دي. نو د دغې څنکې دا تحریک د ځوانانو تحریک دی. نو موږ دا وایو چې ځوانان هغه کلو ته لاړ شي نو واپس به خپل تازه دم راشي او چې کله دې نوې کلاسونه سټارټ کړي نو په هغه دوران کې به موږ دغه جلسه دلته کې دو چې ځوانان پکې ښه په بھرپور طریقې سره شرکت وکړي. د لوړې جلسه به انشاءالله په خپل چې کوم نیټه شوې وه په هغې نیټه باندې به د لوړې جلسه کېږي په دې 13 تاریخ د اتوار په ورځ.
د پښتون تحفظ غورځنګ لخوا په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور د نیولو غوښتنه شوې. همداراز دوی غواړي قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې شي او په قبایلي سیمو کې دې پوځي چک پوسټونه کم او ګرځبندیزونه ختم شي. دوی دا هم وایي چې غیب کړل شوي ځوانان دې خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. پښتون تحفظ غورځنګ د فروری په 10مه په اسلام آباد کې خپل پړلت د حکومتي وادو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه. حکومت په لیکلې بڼه وعده ورکړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې به مني خو د دې غورځنګ مشران وایي حکومت لا هم په بشپړه توګه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې نو ځکه به په بیلابیلو سیمو کې د چمتووالي تر جلسو وروسته بیا په اسلام آباد کې احتجاج پیلوي.
د بشیر ګواخ رپورټ مو ورده. د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون یو مخکخ طلال چودھری د عدالت د سپکاوي په قضیه کې په رسمي توګه تورن کړی دی. طلال چودھری تر نهال هاشمي وروسته د مسلم لیگ دویم سیاستوال دی چې ورباندې د قاضیانو د پریکړو د بې احترامۍ تور پورې شوی. د یاد ګوند یو بل سیاستوال دانیال عزیز پرون خبریالانو ته وویل دوی ځکه د عدالت پر پریکړو انتقاد کوي چې پر ضد یې وړاندې شوي اسناد بې معنا دي. د قانوني چارو پوهان وایي سیاستوالان عدالتي پریکړې نشي ردولی خو انتقاد ورباندې کولی شي. نجیب عامر معلومات راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 15مه د کورنیو چارو پر وزیر مملکت طلال چودھری فرد جرم عاید کړ. پر هغه د عدالت د سپکاوي تورونه و. چودری د جنوري په میاش کې یو تقریر کړو. هغه خپل مینوالو ته ویلیو چې د مسلم لیگ نون ګون سیاستوالو پر ضد فیصله او روانکي قاضیان له عدالتونو راوباسي. د مارچ په 13مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون حکمران ګون یو بل مشر دانیال عزیز ته هم نوټس جاری کړو. له هغه غوښتي وو چې په خپلو تقریرونو کې د عدالتونو د سپکاوي په اړه دلایل وړاندې او وضاحت وکړي. نوموړي د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سپریم کورټ سربیره پرې د احتساب عدالتونو کې هم کیسونه روان دي، خو د دوی په خلاف هیڅ ثبوتونه نشته. دانیال عزیز زیاته کړه،
هغه د لویو لویو شواهدو د پیټیو خبرې کېدلې، هغه هیڅ شی نه و. هغه د قانون تر مخه په عدالت کې د ثبوت په توګه نشي وړاندې کېدلی. هغه د تش په نامه شواهدو پیټۍ په منځ کې تشې ثابتې شوې.
تلال چودھری د جنوري په 20 تاریخ د پنجاب په جړانوالا کې یوې جلسې کې پر عدالتونو نیوکه کړې و چې ولې یوازې د مسلم لیگ نون سیاستوال هدف ګرځولې دي. نو موړې زیاته کړې و چې د مسلم لیگ نون لوی لوی جلسې خي چې خلکو د عدالتونو تورونه او فیصله رد کړې دي. دا د مسلم لیگ نون یوازینی سیاستوال نه دی چې د ججانو په سپکاوي تورنېږي. سپریم کورټ د دې ګوند سینیټر نهال هاشمی د 15 کلونو پورې پر کومې سرکاري چوکۍ له کاره منع کړو. د عدالت د پریکړې تر مخه نوموړي یو میاشت زندان تیر کړ او 50,000 روپۍ جرمانه یې ورکړه. تیر کال د سپریم کورټ لخوا نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کولو او نااهل ګرځولو وروسته د هغه لور مریم نواز او د مسلم لیگ نون ګوند ګڼو سیاستوالو پر عدالتونو خپلو سختو نیوکو ته دوام ورکړ. د قانوني چارو پو قاضي انور وای، هر څوک کولی شي د عدالتونو پر پریکړو تنقید وکړي، خو خلک به تشدد ته نه هڅوي.
اور زیادہ سے زیادہ کوشش سوال کی اس کو دا چخکاری چیزیں ادارے پخبر پراسیکیوشن ہم کہی اس دا چخکاری نہ ادارے جج چیزیں موقع خدا ہوا چلے چاہ توہین کی نگر پخبر زندہ ہوئی بل دگا تدریسی کیس.
تیرہ میاشت د پاکستان چیف جسٹس ثاقب نثار په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې ویلیو چې عدالت د هیچا پر ضد نه دی او ټولې پریکړې په انصاف ولاړې دي. په همدې حال کې سپریم کورټ تیرہ ورځ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د عدالت د سپکاوي یو پیټیشن رد کړ، خو تر دې مخکې هغه او لور مریم نواز ته نوټس جاری کړو.
دا مشال ریډیو دا.
زبوغک په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او په www.mashalradio.com کام اوري. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو د کلیو او ښاري سیمو ناظمانو او کونسلرانو په پېښور کې احتجاج کړی دی. دوی تېره ورځ په پېښور پرس کلب کې مشال راډیو ته وویل چې له څو میاشتې راهیسې یې تنخواګانې او غیر ترقیاتي پیسې نه دي ترلاسه کړي، چې له کبله یې نه د دفترونو کرایې ورکولی شي او نه یې کارونه کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ناظمانو د احتجاج په اړه لاسنه دی ویلي. د دوی خبرې او څرګندونې واوري.
شیر محمد افریدی کوارډنر راغلی وو، مو سره د ټول ناظمان دي. ما په دې سلسله کې راغلی وو چې آیا مخکې دا چې کوم ټایم روان ده دې کې مخبل تحفظ هم حاصل وو چې یاره سبا به مو څه کوو که سبا د الیکشن هغه شي د مو دفتر دي مو دغه دي کرایي دي وغیره وغیره دا به مو کوم ځای نه ورکوو.
د کوارډ ویلج ناظم اربن سکس وارڈ سولہ نخ ما سیف الامیر نوم دا تنخواہ تین چار پانچ پانچ مہینے شوے تو مت نہ تنخواہ نے رگا دی نہ دو مت جو یو تنخواہ روا سے درو میں تو بعد اگر ریلیز کئی نو نہ کرے ایش تا دی چار چار مہینے شوے تو مکر ہے نہ دی ور کڈی نو اخر مت اگر وشش تو ہرا کرے رگا کہ نہ دفتر بند تو لے آ چو نو چون کہ دا تو دفتر مو بند کو صحیح تے چبے نہیں دی مو پوالی کو سامان بدا تو دچا مکان دغی ته بهر وشه پولی کو نور ته مو سره هیڅ انتظامات نشته. مخفل حقوق ته راغلی چې مو ته د خپل حقوق راکې.
زمانه ما ظهور احمد پراچا ناظم اربن ون وارد 2 کوم کو هارت ریالټی دی دی کې بالکل مو ځای سات نشته سته باندې نه دی ملاو. دا ټوله پیسې چې ریالټی ولا ملويږي اغا ایم ایم پی ایم پی ته ملويږي ایم ان ای ته ملويږي ټوله دا د اخري لګیا دی. نو مو ته نشته سته باندې 100 ډالر فند وی چې مو خپل نه لاس سره کارو اختیارات مو سره یې سم نشته. ته ما غا پیرا چې راغلی او فنون راغلی دی اخی نه پستا نان ډیولپمنت فند هم نه دی راغلی ډیولپمنت فند.
زمانو مو صدر شاه دی ز ویلج کونسل لړمټونه یوت ممبر ایم ډیسټریکټ پېښور 400 روډ. اسنګ جتا ستپد صوبای حکومت یو ناروله چې مونږ به پچھلے سطح بانے پلان دے سطح بانے خلق مضبوط ہو یا بدلون براولو دوی کپ حقیقی مانو کہ عواموں کی بدلون نہ روستو یا لان دے خلق نہ مضبوط اول دوی تا دے نارے حس قسم ضرورت نہ ہو پتے کے دوی درویتی سیاست پشان دا دی یوت پنم بانے چہ سنگا مکھی وڈا غزل چھے دی یوت پنم چھے کم ممبر راغلے اسی برائنان دے کہ کسان ممبر دے برائنان دے کہ خواتین پنم بانے دوی آواز کی خواتین ممبران مونگ سرنا دے ہوئی تا حس قسم مرات یا اختیارات یا نور مسائل نشتا دے چہ سمانگ سونا میٹنگ دے کہ اجلاسون دے اگر مونگ اپنی مدد آپ کے تحت کہو
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو د ناظمانو او کونسلرانو خبرې مو اورېدې. حکومت د دوی د احتجاج په اړه او د دوی د غوښتنو په اړه دا څه نه دي ویلي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاس. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز، په لنډ څپې 2113 کیلو هرتز، په لنډو څپو 15,568 کیلو هرتز. بیا له 9 تر 4 بجو پورې پر لنډو څپو 14,580 کیلو هرتز هم زموږ غږ اورېدای شي، او ورسره پر 4 تر 6 بجو پورې پر لنډو څپو 10,880 هم زموږ غږ اورېدای شي. تیر ورځ د نومیالي شاعر او مفکر عبدالغنی خان 28 تلین و نوموړی د خدای خدمتکار غورځنګ او د عدم تشدد د فلسفې د لارښود باچا خان زوی و، او د پښتونخوا د او بخې د پښتنو د حقونو لپاره په مبارزه کې د قید و بند سختۍ هم ګاللې دي. د غنی خان د کار او زیار له کبله د هغه نوم د پښتنو د لویو شخصیاتو په کتار کې راځي. هارون باچای په اړه رپورټ جوړ کړی.
مرګ ځه چرته ورکیږه، زه لا نه یم اوزګار، خم درنگ کلا خمار شتا زتر لپی ڈکاو ما. خلق وای لال بودا شو غنی خپلی مستای و خورد، زیم ناس د یار وختو که د نرگس گلو نگدما. غنی خان د خپل ځانګړي شعر او فلسفي خیالاتو له وجې په لر او بر پښتون وطن کې شهرت لري. هغه د 1944 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې د 455 کلی کې زیږیدلی و. غنی خان مسیح بهرام خان وای دوی هر کال د خپل بابا تلین المانزی او لاغه سره تیر کړي خ وختونه یادوي.
کله دا کالی نو بس بیا مونږه غ خیرات ختم وکړو. ظلم چې دا داس یو نیم کسان چې لکه دا مرګ نه جوړ نه مرګ کېدل نو ما ته یاد شي خبر هغه ولی بابا سره خدای دې وبخي وی ولی وی ظلم تیر کوي لکه دا پښتنو لز خپل سوچ کوم چې ما غوسه نه کړل کنه. نو ولی بابا وته دا خبره کوله وی چې وخت په داس سره چې دادا چې مونږ به خلکو نه یریو بیا به مونږ ستاسو په وجه یاد وي. او بل دا وای چې یاره مینه ډک انسان لکه دا بولو سره به ورکوټي و د لو سره بلوي و لکه ای چې مې کوم نو انکرج کوله مونږ ته پوسونه کوه بچي پس نه پوهیږي ما سره خبرې کوه کنه وې زستا نه کوم خو ستا دوست مې مطلب زه ما نه پرې وړي رغټ لوستې.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخه او شنونکي افراسیاب خټک چې له غنی خان سره له نږدې لیدلی وای نوموړي د خپل هنر او سیاست له لارې غوښتل پښتنو ته د ژوند نوې او روښانه لارې وښيي.
باجور کی خلق د کیمور غر په اکلوی چی د کیمور ډیر مخونه دی. غنی خان شخصیت هم د کیمور د غر په شان دی. هغه شاعر او انځورګر او موسیقار او هغه فلسفر او سیاستدان او هغه مصنف او محقق او کدا چې موږ په لنډه توګه وایو چې پښتنو کې د رینیسانس سره او یعنی د نوي ژوند د خپلولو یو نښه او علامت و. داسې شاعر دی چې د پښتنو تهذیبي شعور هغې پوره علامې پکې شته او ورسره د جدت او د کرامت یو داسې ترکیب امتزاج دی دغه په شعر کې چې د ژوند او د فکر ټولې فلسفې پکې شته.
افراسیاب خټک زیاتوي پښتنو ته د غنی خان د شعر او افکارو رسولو لپاره هغه رنګ چې لازمه ده کار نه کیږي.
طالبي نصاب کې پکارو چې دی وي پکارو چې په پوهنتونونو کې د غنی خان د پیژندنې شعبې وي. میډیا کې هم پاکستان کې څو ټلویزیون سټیشن دي په دې پروګرامونه کوي نه کوي پروګرامونه سیمینارونه پکارو ردی یو بایوګرافي نه ده لیکل شوې ده یو کتاب په شکل کې. نو زما په خیال کې ډېر کار مونږ ته پاتې دي خو زما یقین دی چې نوي نسلونو کې چې کومه دلچسپي وي نو ما سره دا پیدا شي چې دا کار وکړو ان شاء الله وشي.
غنی خان د ورپېخې ناروغۍ له امله د 1989 زیږدیز کال د مارچ پر 15 د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې ومړ. نوموړي په یو شعر کې ویلي، ما مرګي ته شروع کړې د ژوندون د خېشت کیسه ده، د جنون او د جانان د څه عجبه فلسفه ده.
مشال راډیو ته غږیږم په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12:00 شوې د خبرونو لنډیز ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د پېښور د ډپټي کمشنر دفتر په حکم د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلې د جماعتو داوا د پېښور مرکزی دفتر تړل شوې ده. مشال ریډیو ته پرون رسیدلی یو سند کې دا خبره څرګنده شوې ده. د دې سربېره د دې ډلې دریو مدرسو او دوو جماعتونو انتظام د پېښور اوقافو محکمې ته حواله شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هند کې خپل سفیر تر هغو رپورټونو پس یې د سلا مشورو لپاره راغوښتي چې ګواکې په نوې دلی کې پاکستاني سفارتي عمله او کورنۍ ځورول شوې دي. د وزارت بیان پرون په اسلام آباد کې 19 خبری غونډې ته دا خبره وکړه. هند دغو تورونو په اړه لاسینې دی ویلې، خو د هند بهرنیو چارو وزارت ځینو ناسرګندو چارواکو رسنیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې هم د هندیو سفارتکارانو ځورونه زیاته شوې ده. په کله سیف الله کې په یو کور کې په یو چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او اووه ژوبل دي. چارواکي وایي دا پېښه تېره شپه شوې او تر اوسه علت نه دی معلوم. په ژوبلو کې ښځې او ماشومان شامل دي. نیټو په طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ پرون په برسلز کې خبري غونډې ته وویل، د کابل لخوا طالبانو ته د سولې ډېر واضح وړاندې شوي نو هغوی یې باید ومني. افغان چارواکو د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې په ډونبرید کې د داعش یو مشکوک وسلوال د وژل کېدو دعوه کړې. د کونړ د والي ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پایلټ الوتکې د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند دریچلام سیمه کې برید کړی چې پکې درې ماشومان هم وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په ایران تور لګولې چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د لاسوهنې ناکامې هڅې کوي. ایران د دغه تورونو په جواب کې څه نه دی ویلي. د سعودي عرب ولی عهد په دې خبره ټینګار وکړ چې که ایران اټمي وسله جوړوي نو دوی به هم جوړه کړي. دا خبره ولی عهد محمد بن سلمان سی بی ایس ټی وی سره په مرکه کې وکړه چې پرون یې یوه برخه خبره شوه. تهران پس له هغې سمدستي د نوموړي څرګندونې خندلې دي. د امریکا د فلوریډا ریاست په نړیوال پوهنتون کې د مارچ په 15 د لارویانو یو پل راغورځېدو په پیښه کې سلور کسان وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېدو چې ملیحې امیرزاده وړاندې کول. اوس هم په پاکستاني ورځپاڼو کې په اداریو کې څه راغلي دي دا اورو. له پاکستان خبرېدونکو ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې د لاهور پر ځانمرګ برید باس کړی او وایي چې دا روان کال په هغه ښار کې لومړی ترهګره حمله وه چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ومنله. د چهارشنبه پر شپه د لاهور له رایونډ سره نږدې پر امنیتي پوسته په ځانمرګ برید کې 10 سرتیري ووژل او شاوخوا 40 ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې ویلي دا برید یې په پنجاب کې د خپلو ملګرو د وژنو د غچ اخیستو لپاره کړی. ډیلی ټایمز لیکي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې په لاهور کې د پاکستان سوپر لیګ په نوم د کرکټ د 40 ورځې سیالیو لپاره امنیتي اقدامات مکمل کړي دي، خو د تبلیغیانو د کلنۍ اجتماع له ځای سره نږدې پر پولیسو شوی برید ښیي چې وسلوال لا هم مهمو ځایونو سره نږدې د حملو وړتیا لري. ورځپاڼې د تبلیغي جماعت د اجتماع پر وخت پر شوې حملې اندېښنه ښودلې او زیاتوي چې حکومت باید وسم اقدامات وکړي او مشکوکو ډلو ته د پیسو ورکولو یا نورو اسانتیاو برابرولو پر وړاندې باید هیڅ زغم ونه لري. هلته د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې په خپله اداره کې لیکلي چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ په کراچۍ کې د ګذر ناروغۍ واکسیني کمپین پیل شو، خو یو شمېر کورنیو بچیو ته د څاڅکو له ورکولو انکار وکړ. دا په روان کال کې د پولیو دریم واکسیني کمپین و چې پکې روغتیایي کارکوونکو د پاکستان لاکونه ماشومانو ته له ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړل. ورځپاڼه وایي واکسیني ډلې حیران وي چې ولې په کراچۍ کې خلکو بچیو ته له څاڅکو ورکولو انکار وکړ، خو وروسته معلومه شوه چې لامل یې ویره وه. روانه میاشت د سند په نوابشاه کې د شری خرابو واکسینو 4 ماشومان ووژل چې تر هغې وروسته په کراچۍ کې ځینې کورنۍ د ویرې ښکار شوې. روغتیایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د واکسینو له کبله هیڅ ماشوم نه مري. د نیوز ورځپاڼه زیاتوي چې دا ډول پیښې د پولیو ناروغۍ د ختمولو په لړ کې د پاکستان هڅې اغیزمنوي، ځکه چې حکومت اعلان کړی چې روان کال به هیواد له ګوزڼه پاک کړي. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې د هغو چینایي ښځو په اړه لیکلي چې له ګلګتیو او بلتیو سړیو سره یې ودونه کړي دي، خو دا مهال د سختدریځۍ په تور په چینایي زندانونو کې بندیان دي. هلته وال سټریټ ژورنال د افغانستان د سولې د خبرو د راتلونکي په اړه د ائتلافي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن پر څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. عبدالحی کاکړ د دواړو رپورټونو مهمې برخې اوروي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکي چې تیره میاشت د ګلګت بلدستان د اسمبلی غړو غوښتنه وکړه چې چین دې هغه 50 چینایي ښځې خوشی کړي چې د دې سیمې له سړیو سره یې ودونه کړي دي. دوی ویلي چې چینی چارواکو دغه ښځې د انتها پسندۍ په مبهمه تور کې په زندان کې ساتلي دي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په خپل رپورټ کې د ګلګت بلدستان د یو کس کیسه لیکلې چې هغه وخت پر یوه چینایي ښځه مین شوی و چې د کاروبار لپاره چین ته تللی و. بیا له هغې سره واده وکړ خو چینی چارواکو ښځه او اولاد له دې کس څخه په زور جلا کړل. دې سړي د خپل اصلي نوم نه څرګندولو په شرط ګارډین ورځپاڼې ته خپله کیسه کړې ده او ورځپاڼې هغه د احمد علي په بدل نوم یاد کړی دی. نوموړي ویلي چې د چینی چارواکو دا ګام بې معنا دی. موږ شتمن وو او زما میرمن یوه کورنۍ ښځه وه خو اوس مو کور وران سوی دی. چین د یوغور چې پکې مسلمانان اوسېږي پر ناارامیو ځیرک نظر ساتي. په 2014 کال کې چې کله مشکوکه ترګرو 90 کسان په چړو ووژل له هغه وروسته حکومت د چیانګیانګ پر سړیو د ژیرو پرېښودلو او پر ماشومانو د محمد نوم ایښودلو بندیز لګولی دی. د راډیو فری ایچ آی یو رپورټ وایي چې په دې صوبه کې 1,00,000 یوغوري مسلمانان د بیا زده کړو په کیم کې په ډیر خراب حالت کې ساتل سوي دي. بلخوا وال سټریټ جرنال وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو کمانډان د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د افغانانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې راتلونکي په شکې دودي. جان نیکولسن خبر اعلان تول چې دوی اوس په داسې یو حالت کې دي چې روغه جوړه او د خپل کمپاین هدف پر یو وخت ترلاسه کولای شي چې د دوی لپاره ډیر مهم دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې پخوانیو چارواکو او کارپوهانو د اندېښنې ښودلي چې د مذاکراتو لپاره امریکا د مناسبې سفارتکاري وړتیا نه لري. ځینې بیا په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ریکس ټیلرسن له لوري تیر کال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د عهدې د ختمولو د فیصلې حواله ورکوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د خبرو اترو د لارې د افغانستان د 14 کلنې جګړې ختمولو هڅې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر غنی به د 6 کال په پای کې له پارلماني ټاکنو سره مخامخې شي. دا په داسې حال کې هم دی چې پر امریکا فشار دی چې د ډونالډ ټرمپ د تګلارې په وسیله د افغانستان په اړه یو څه پرمختګ ښکاره کړل سي. د 13 اگست په میاشت کې په تګلاره کې اعلان شوی و چې افغانستان ته دي نور فوجي سلاکاران ولېږل سي او تر هغو دې هلته وي تر څو حالات سم سوي نه وي. ولسمشر ټرمپ افغانستان ته 4,000 نور فوجان ولېږل چې هغه له هغو 10,000 فوجانو سره یو ځای شول چې وار له مخه هلته وو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي داسې ښکاري چې روسیا په انګلستان کې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ او د هغه پر لور د کیمیاوي مادې په کارولو کې لاس لري. دواړه کسان لا هم په روغتون کې دي او روغتیايي چارواکي وایي حالت یې خراب دی. تر دې مخکې د امریکا په ګډون د برتانیې ملګرو هیوادونو له روسیې غوښتي چې دې کسانو ته د زهرجنې مادې ورکولو په اړه یو قانع کوونکی ځواب ووایي. روسیا له لګېدلي توره انکار کوي. احمد تکل رپورټ لري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سیخکاری چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه منی کې د آیرلند له صدراعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برطانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې زهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوي دي. سکریپال او د هغه لور یولیا 12 ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتانوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولای شي. ښاغلی ټرمپ د پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي کنه په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همداسي ښکاری ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبرې وکړې او موږ په دې اړه ژور بحثونه وکړل. دا یو خوشینونکي حالت دی او دا ښکاری چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی خو موږ د مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډیره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکي عمل په سترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. د دې هیوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر وروسته کلونو کې دا لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لور یې چې د روانې مارچ میاشتې په څلورمه نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې عمدي حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځ جوړ کړی و تړلې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمانگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکي د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو د پاکستان په سفر کې مختلف اټومي تنصیبات لیدلي او د امنیت په اړه اطمینان ښودلی. ورځپاڼې لیکي نوموړی د پاکستان د اټومي مرکزونو له امنیتي اقداماتو متاثره شوی او ویلي دي چې هغه هیواد د سوله ییزې اټومي ټکنالوژۍ پر استعمال پوهیږي. د لیکنې مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ لکھی دا ایٹمی توانائی نڑیوالے ادارے آئی اے ای اے مشر یوکیا امانو دا پاکستان دا ایٹمی تنصیباتو دا معیار سائن کڑی نوموڑی دا سرگندونے پدا سے حال کی کڑی چی پنڑے کے دا پاکستان ایٹمی وسلو دا خوندیتو پاڑا نیوکی کی گی. رسپانہ لکھی دا ایٹمی انرجی نڑیوالے ادارے مشر یوکیا امانو دا دریو رزنی سفر پا وقت پا کراچی کی او سیمینار تو ویل چی پاکستان دا سولائز ایٹمی ٹیکنالوجی پا استعمال کے تجربہ لری. دا ایٹمی توانائی دا نڑیوالے ادارے مشر دا پاکستان دا سفر پر مہال د زینو ایٹمی تنصیباتو دورہ اوکڑا نوموڑی هغه ته په اشاره ویل دا واضح ده چې پاکستان په دغه کار پویږي او په هلرون کې کسان د دغه دند لپاره ګمارل شوی دی. نوموڑی ویل چې ایٹمی ټیکنالوژي په امروزه ژوند کې ډیر مهم رول لوبوي. رسپانه لیکي چې یوکیا امانو په خپل سفر کې د مختلفو روغتیايي مرکزونو دوره هم وکړه او وی ویل چې په پاکستان کې طبي کلینیکونه پرمختللې دي. نوموڑی همدار از ویل چې د ایٹمی انرژي نړیوال سازمان له پاکستان سره مرسته کوي چې د سرطان په ناروغي د کنټرول قومي پروګرام جوړ کړي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ایٹمی توانائی نړیوالې ادارې مشر په پاکستان کې د کې دوا او کې درې ایٹمی مرکزونو رحم کړي چې دا جوړېدو په حال کې دي. د هغو ایټمی مرکزونو دورې پر مهال یوکیا امانو ویل چې پاکستان د ایټمی تنصیباتو امنیت او خوندیتوب ساتلو لپاره له ډېر احتیاطه کار اخلي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته پی کې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د ناتو عمومي منشي له طالبانو څخه غوښتي چې جګړه ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. یان ستولتنبرګ پرون په برسلز کې خبري غونډه ته ویل د افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز ډیر واضح او بې له شرطه دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلی ول چې یو شمیر طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ستولتنبرګ په عین حال کې پر وسلوالو د فشار زیاتولو خبره هم وکړه. احمد تکل معلومات راکوي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې یو شمیر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز ته د اشاره په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو تکینی. د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بیل کوم قید و شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لاره ومني. که ټول طالبان نه وي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي، او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمیر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره و. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه، او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ. پوهیږو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي، او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناټو تیر کال وپتیله چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 14,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 3 اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه، او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید و شرطه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېننی نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار،
مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
پر اتلونکي غړی کې جمهوریت اوري او تر هغه وروسته د ځوانانو غږ خبرونه ده. د خوست د ولایتي شورا غړي او فعالان وای په ځینو سیمو کې خلک وس هم روغتیاي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخامخ دي. هلته چارواکي وای په وروستیو کې د یو شمیر کلینیکونو د جوړولو پروژې پیل کړي دي. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمیر غړي وای چې د یاد ولایت زینو لري او نږدې ګرمیشتو سیمو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او له دې کبله ستونزې ګالي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست د تریزه او علیشیر ولسوالۍ اړوند د سین خور او بټۍ تاڼې په سیمه کې د دوو روغتیایي کلینیکونو د ودانیزو چارو د پیلېدو په ځای کې وکړې. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان مشال راډیو ته وویل
د خوست ولایت کې ولسونه عام روغتیا د نوم نه چې ملومیږي د عامو صحي خدماتو نه دي برخمن. دوی ته په اړوند ولسوالیو کې چې کلینیکونه لري د مرضونو د تداوۍ دپاره دوی نه ورکولی کېږي.
مدني فعال فیضالله غمخورم وایي اوس هم په خوست کې داسې پراخ سیمې شته چې هلته کلینیکونه نشته.
صحتنامې ریاست ته په کار دي لکه څرنګه چې دغه کار وکړو په دغه دوو سیمو کې دا کلینیکونه ایجاد کړل، په نورو سیمو کې هم ورته کار ترسره کړي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد حبیب شاه انصاري وایي اوسني جوړېدونکي کلینیکونه هم په هغه ځایونو کې جوړیږي چې اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
دا تقریبا په سپینو
ساحو کې دي، هغه ساحو کې چې خلک صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري. یو کلینیک د علی شیر سپین خوره کې دی چې د هغه مجموعي بودیجه ده 9.8 میلیونه، او یو کلینیک چې دی د باټۍ تڼې د کوچانو لپاره جوړیږي چې د هغه بودیجه ده 9.8 میلیونه. فیزیوتراپي سنټر چې دی د هغه تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی ده چې په دې باندې به مصرفیږي. دغه دوو کلینیکونو څخه به 10,000 کسان مستفید شي د صحي خدماتو څخه.
بلخوا خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبی وای چې ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټولو خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې ان شاء الله د عامه روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات ارزه شي. په نږدې آینده کې به د صبروی ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه چې کومه شفخانه ده هغه به ګټه اخیستنه د سپارو، خو په مقابل کې به ان شاء الله په مساخیر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه یو د بستریز روغتون چارې عملاً پیلېږي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤلین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیایي خدمتونو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
نجیب الله لو خیل رپورت مورید د سواد په یو کورنۍ کې دوه ماشومان زیږیدل دي چې سرونه یې بیل بیل خو وجود یې او د فضل کریم په کور کې د پیدا شوی او د ماشومان په اړه ډاکټران وایي په علاج یې ډېرې پیسې لګي. ډاکټران وایي د دواړو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې اپریشن یا جراحي ته ضرورت دی. تفصیل په دې رپورت کې.
سواد کوکاری فضل کرم وایي چې په شخصي روغتون کې مې دوه ماشومان په داسې حال کې پیدا شوي چې وجودونه یو بل سره انختی دي.
هر سبق او خوشحالیان به کو موږ دیګونه خیراتونه کو چې دیګونه به پاخه کو دا الله په موږ یو امتحان نه وسته موږ ته خولم به خیراتونه کو خو مور پلار زما خویندونه ټول په خوشاله دي. الله دې موږ له طاقت توفیق چې موږ د دې معذورو کسانو خدمتونه وکړو.
فضل کرم زیاتوی چې فکر هغه وخت یوړم کله چې مې دغه ماشومان پوهه ډاکټر نعیم الله ته وخودل او هغه راته وویل چې د ماشومانو بچکول لپاره اپریشن ضروری دی.
موږ ته ډاکټران صاحبانو د لاک دو لاکو خبرې نه ده په پلکاو په کروڑو خبرې خو 60-70 لاک روپۍ به دې خرچه راځي.
د ماشومانو پوهان ډاکټر او د سیدو شریف طبي کالج پروفیسر نعیم الله وایي چې دا کیس په لکونو پیدایشي پیښو کې مخې ته راځي.
په 2 لاکو کې یو ماشوم چې دی نو هغه کنجاین ټوینز عموما د دې پیدایشي کېږي او دا زیاتره چې دی نو ساؤت ایسٹ ایشیا او افریقا چې کم دی نو په دې کې دا موندل کېږي. خو اکثر دا داسې چې 50% ماشومان داسې چې دا اکثر مطلب مړه پیدا شي، بیا 30% داسې چې هغه اکثر په 24 ঘন্টو کې دننه دننه مړه شي، باقي دا 20% یا 30% موږ ویلی شو چې هغه ژوندی پاتې شي.
ډاکټر زیاتوی چې د ماشومانو بچ کېدو لپاره اپریشن ضروری دی او دغه اپریشن ډیر مشکل دی او غیر معمولی پوهه غواړي.
باډي چې کوم د ریکوایرمنټس یو دغه پاسي بلدنه چې را د ماشومان دی داسې یو ځای یو دغه پاسي بلدنه کده دي صحیح علاج وشي په خزه کې وشي ځکه چې تاسو ما وی چې دا مینیمم سرجری چې د دې دروړانیه چې دا هغه تقریبا 20 غنټې ده. نو زما خپل خیال دی چې پاکستان کې به دا سرجری چې دا به کافی ریسکی خو خبره ده چې دا به هر شفت شي نو هغه به مطلب د ماشومانو لپاره ډېره بهتري.
د ماشومانو پلار او رشتہ دار وایي چې دوی سره دغه اپریشن کولو خرچ نشته، دوی له دولت د اپریشن کولو غوښتنه کوي.
تیر ورځ د کرکټ درې لوبې وشوې. یو د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ یو ورځنی سیالي و چې افغانانو وګټله. دوه نورې شلوریزه سیالۍ د پاکستان سپر لیګ په لړ کې وشوې چې یوه یې پېښور زلمي او بل هغه یې اسلام آباد یونایټډ وګټله. د درو واړو لوبو په اړه له بشیر ګواښه اورو.
افغانستان د کرکټ نړیوال جام د غوروي د سیالیو د شپږو غورو ټیمونو په 50 اوریزه لوبه کې لومړۍ لوبه له ویسټ انډیز وګټله. دا لوبه پرون د زیمبابوې په هراره کې وشوه. په چا یا ټاس ویسټ انډیز وګټه او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. ویسټ انډیز په 500 اوړونو کې 190 منډې وکړې. د افغانستان لخوا کرار توپ اچونکي مجیب الرحمن په 100 اوړونو کې یوازې 33 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي آوټ کړل. په بیټنګ کې افغان لوبغاړو د ویسټ انډیز لوبډلې لخوا ورکړل شوی هدف په 48 اوور کې پوره کړ. رحمت شاه په 109 بالونو 68 منډې او محمد نبی په 450 بالونو 110 منډې وکړې. مجیب الرحمن زادران د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. هغه تر میچ وروسته ویل
نوړی د افغانستان ټول شریف ولس ته مبارکي وایم او زه د خپل باندې ډېر خوشاله یم ځکه ما په دا باندې ډېر مهنت کړی دی نو زه ډېر خوشاله یم.
له دې شپږو لوبډلو به دوه هغه د 2019 کال نړیوال جام ته لار مومي. افغانستان دغه جام ته د تللو لپاره باید پاتې دواړه لوبې د منډو په ښه اوسط وګټي. د افغانستان دوه نورې لوبې یوه د مارچ په 6 له متحده عرب امارات او بل له ایرلند سره د مارچ په 23 ده. بلخوا د پاکستان سپر لیگ په شل اوریزو سیالیو کې پرون په شارجه کې پېښور زلمی لوبډلې کراچۍ کینګز ته په څلور څلوېښت منډو ماتې ورکړه. پېښور زلمی په شل اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان یو سل یو اتیا منډې وکړې. کامران اکمل د پنځه اویا منډو په کولو سره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. سیال ټیم کراچۍ کینګز په ټولو شلو اوورونو کې د اتو لوبغاړو په ورکېدو سره یو سل اووه دېرش منډې جوړې کړې. د دې سیریز په یو بل میچ کې اسلام آباد یونایټیډ کوټه ګلیډیټرز ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ کوټه ګلیډیټرز وکړه او په شلو اوورونو کې یې د اوو لوبغاړو په اوټ کېدو یو سل اووه څلوېښت منډې جوړې کړې. اسلام آباد یونایټیډ دا هدف په نولس اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان پوره کړ. د اسلام آباد یونایټیډ جے پی ډومینی څلور پنځوس منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو.
دا مشال ریډیو ده. په پښتنه ټولنه کې دیره د داسې ورزښت نوم دی چې هر لاروی او مسافر پکې د دمې جوړولو ویاړ په برخه کیږي. خو د پښتنو پر خاوره نامنیو د دیرو اهمیت هم کمرنګې کړی دی، تر دې چې اوس په اکثره سیمو کې میلمه ته هم د شک په نظر کتل کیږي. باز محمد عابد د دیرې پر ارزښت له پوهانو سره خبرې کړې دي.
د تنگ ټکور دا ساز چې د چا په غوږونو چرته هم لګي نو بنده په تصور کې د کلو دیرو ته بیایي. دیره د پښتني کلتور داسې یوه برخه ده چې په ډیرو سیمو کې اوس هم په روایتي بڼه پالل کیږي. دیرې په کلو او ولسونو کې د غم خادۍ او ټولنیزو ستونزو د هوارولو لپاره هم یو منلی ځای ګڼل کیږي. خو په افغانستان کې د تیرو کورنیو جګړو او بدامنیو له امله په ډیرو سیمو کې دیرو ته هغه خوند او رنګ نه دی ورپاتې. دا چې وسولې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې د دیرو هغه حیثیت نه دی پاتې، استاد ببرک میخیل مخې ته مو دا پوښتنه کیښوده. هغه د دیرو د رنګ د پیکه کېدو لویه وجه په سیمه کې ناامني بولي.
دیره د پښتني کلتور داسې یوه هنداره وه چې تیره خزلی ده. دیرو کې به په غم او خادۍ کې ټغرونه خواره وو، خو اوس یو شمېر لاملونو د دیرو رنګ پیکه کړی دی. هغه دا چې په امنیت خلک ډیر باور نه لري، همدارنګه خلک ښاري کلتور ته ورځ په ورځ مخه کوي، بوختیاوې ډیرې زیاتې دي. یو شمېر خلک چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي او وروستیو امنیتي حالاتو دوی ناباوره کړي دي. اوس میلمنو
پخوا به دیره د جرګو مرکو ځای و او په کلیواله کچه به پکې لوی لوی پریکړې ترسره کېدې. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا دا مني چې د دیرو هغه پخوانی برم نه دی پاتې، خو وایي چې اوس هم په ډیرو سیمو کې د دیرو ارزښت ته خلک د قدر په سترګه ګوري.
کلیوالو حجرو د کمرنګي یو بل عامل دا دی چې موږ مدني او پرمختللې مدونې محکمې او زی صلاح ځایونه چې هلته باید د خلکو پریکړې وشي هغه مو رامنځته نه شوای کړی، او د دې د رامنځته کولو په بهانه مو ولسي او دودیز هغه له منځه یوړه. یعنې هغه فیصلې به چې پخوا د وړو جرګو په شکل کې په دیرو کې کېدې هغه هم اوس خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی. دغه ټول عوامل او ټولنیز دلایل د دې باعث شول چې د دیرې ارزښتمن دود اوس پیکه شي او کمرنګه شي. مګر زه دومره ویلی شم چې کاملا له منځه نه دی تللی. په ډېرو سیمو کې لا هم په دیرو کې خلک سره کینی او د زړه خواله.
د کامې ولسوالۍ یو تن چې د پلار نیکنه ورته دیره پاتې ده، وایي چې د خپل وس سره سم پکې خپل کلتور ژوندی ساتي.
نوم مې سیاب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسېدونکي. دغه دیره چې ده دا د یو ناستې پاسې ځای دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تېرېږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم، که پېژنم یې او که نه پېژنم. د دیرې یو کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن انانت دي او موږ یې پالو انشاءالله تعالی چې زموږ په توان او قدرت.
څخه به کلیوالو ځوانانو د ټنګ ټکور لپاره هم کار اخیسته. ځوان شاعر جلال مرخیل چې په اروپا کې میشت دی وایي چې د دیرو خوند او مزه یې نه ده سکلي، خو له انټرنیټي دیرو له لارې کله کله له دوستانو سره په بېلابېلو مسایلو باندې د زړه خواله کوي.
اکثر ٹولی کی اسکائپ لارے کم حالتا یا کم تک
نصیحتونه یا کوم خی خبر یا خوشاله یاده غم خبر یو بل سره شریکو دغه بیرو باندې هغه رتن د بیام نه ماتیږي لکه کوم ساري دلې خوان د کوم فروخ کښتا کوم چې منته د مشاله کیتونه را پاتې د کتابونو لوستل نه را پاتې نو هغه بیام زمون پور نه ماتی کوم بیام یو څه موږ غلطی باندې راخکی
ډیره د پښتنو لرغونی اشتمنی ده چې په سیمه کې روستیو نه امنه یو یې خوند او رنگ پیکا کړی دی اوس هم په ډیرو کلو کې خلک د ټولنیزو مسایلو د حل لپاره په ډیرو کې راټولیږي خو په ډیرو کمو سیمو کې به داسې ډیرې پاتې وي چې ځوانان پکې د ټنګ ټکور لپاره راټول شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.